نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور باستی تشرغ لست زملالی بشیریم د دی خبرونی تخنیکی چاری طاهر روشان پر مخوړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو یاسیګار په خپل نوی راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ USIP د افغانانو په اړه یوې سروې موندلې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغان ښځو سره د دویمې درجې اتباعو په توګه چلند کېږي. دوی د خپل ځان او ژوند هیڅ واک نه لري. پر ښځو د محدودیتونو په نتیجه کې هغو ښځو چې په دې سروې کې یې برخه اخیستې ویلي چې د سالندۍ ژور خپګان، جلاوالي او بې ارزښتۍ احساس کوي. USIP په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د ځان وژنې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په افغانستان کې د هرو څلورو ځان وژنو له هڅو درې یې د ښځو او نجونو دي. سیګار په خپل تازه راپور کې یادونه کړې چې د USAID یو راپور بیا وایي چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک خپور کړی چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز ولګوه. په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه، د ښځو روغتیایي مرکزونه، د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ محدود کړی دی. د USAID په وینا د محلي چارواکو لخوا د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو له مخې توپیر لري. محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت پلی سوي دي. وروسته ویل سوي چې طالبانو د رواني روغتیا هم خدمات لمنځه وړي دي او د ښځو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغانې تر ټولو ډیرې اغېزمنې سوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خپرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې تورپیکۍ مومند او اغلې آرزو سادات میلمنې دي. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو خواته. ډیره مننه اغلې مومند او اغلې سادات چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اغلې مومند، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. دغه د USIP ټول پوښتنه چې یا سروې دوی کړې ده په افغانستان کې، په دغه سروې کې راغلی دی چې وروسته له هغه چې طالبان واک ته رسېدلي دي او په ځانګړې توګه په تیرو څلورو میاشتو کې له افغان ښځو سره چې دوی خبرې کړې دي، دغو ښځو دوی ته ویلي دي چې څه ډول په ژور خپګان اخته سوي دي. او دې سروې ویلي دي چې له افغان ښځو سره د دویمې درجې د اتباعو په توګه چلند کېږي. ستاسو په نظر په دغو ستونزو کې چې ښځې ورسره مخامخ سوي دي او دوی خپل ځان ته دغه احساس پیدا کړی دی چې واقعا له دوی سره د دویمې درجې د انسان په توګه باندې چلند کېږي، ستاسو په نظر هغه ستونزې کومې یوې دي؟
سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته. مننه لیدې چې خپرونې ته بلنه راکړله. طبعا هغه ټولنیزې ستونزې او هغه ناخوالې په اوسنیو شرایطو کې خصوصا زیاتره د اقتصاد ضعف او د کار ته نه تللو چې ښځې زیاتره په کور کې اوس ناستې دي او محدودیتونه مثلا د ښوونځي ته نجونه نه ځي، همداسې ټولنیز دغه ضعیف اقتصاد د افغانستان تاسو کو په یاد لرئ. تقریبا څو کاله مخکې هم په افغانستان کې نړۍ په کچه هغه هېواد چې یعنی کمترینه خوشحالی درلودله دغه هېوادونو په منځ کې وو چې هلته ډېر خلک ډېر کم خوشحاله وو، یعنی ډېر غمجن خلک وو. نو طبعا اوسني شرایطو کې دغه اقتصادي ستونزې او مادیتونه هم د هغې کچه نور هم لوړه کړې ده، او خصوصا صحي خدماتو ته او تعلیمي خدماتو ته د نه لاسرسي له وجې نجونې او ښځې واقعا د ساتنګۍ او د رواني تکلیفونو او په څنګ کې د ډېرو سختو شرایطو تجربه همدا اوس تجربه کوي او واقعا مشکلات اوس ورځ ورځ زیات شوي دي او ډېر شوي دي. نو زه هم یعنې د ګزارش سره تناسب په بعضې وختو کې موافقه یم چې واقعا دا ستونزې شته دي او مخ په پراخېدو دي.
مننه ډیره اغلی مومند. اغلی سادات، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه به زه دا پوښتنه وکړم چې په ښځو کې د ژور خپګان، د بې ارزښتۍ احساس او دا ډول نور ستونزې چې د رواني روغتیا سره تړل کېدای سي زیاتې سوي دي د راپورونو له مخې، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارمنو او لیدونکو ته مننه چې وخت مو راکړئ. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې افغانې مېرمنې فی الحال د نړۍ تر ټولو غمجنې مېرمنې دي زما په نظر. یعنی په دوی کې ژور خفګان رامنځته کېدل دا کومه داسې خبره نه ده چې موږ حیران شو، چې دا حالت چې په افغانستان کې روان دی فعلاً کوم حالت چې په میرمنو تیریږي دا اصلا د زغم وړ نه دی. دا داسې حالت دی چې انسان دې ته حتی مجبوري چې ځان وژنه. او ستاسو په خبرو کې تاسو دا یادونه هم وکړه چې په بعض جنازه وژنې زیاتره نجونې کوي، یعنی ښځې یا میرمنې کوي. نو هر هیواد کې چې د ښوونځیو دروازې تړل شوې وي، د پوهنتون دروازې تړل شوې وي، صحي خدمتونه په تاسو باندې بند دي، او هغه هم په دا ډول چې آهسته آهسته له یو ولایت نه شروع بل ولایت ته بل ولایت ته تر دې چې مرکز پورې رسېږي او دغه صحي خدمات بند شي. زه دا وایم چې موږ ولې دې ته فکر نه کوو چې که چېرته له ښځې ازادي واخلو په دې باندې موږ خپل هیواد نه شو جوړولی. که چېرته موږ له ښځې د هغې د خبرو کول د هغې نه د خبرو کولو حق واخلو، د هغې نه د صحت په برخه کې د هغوی حقونه واخلو، یا په هرې برخه کې په دې باندې موږ خپل هیواد ته پرمختګ نه شو ورکولی. زه وایم چې ولې زموږ خلک، ولې حاکم حکومت ولې داسې کوي چې ټول فشار ټول غمونه ولې باید په ښځو باندې وسي. زه فقط دا وایم چې ژور خفګان رامنځته کېدل په دوی کې عامه خبر ده، باید رامنځته شي، ځکه هر نفر چې اوسي په دې خفګان اخته کېږي. ځکه افغانستان داسې هېواد شوی چې حتی هغه کسان چې بهر دي د افغانستان په اړه چې کومې خبرې اوري نو خفګان یې نیسي، ژور خفګان یې نیسي. نو په خپله افغانستان کې ښځې په څه حالت اخته وي؟ او که چېرته د دې مخه ونه نیول شي نو دا به د دې لامل شي چې هره ښځه، هره نجلۍ او په ټوله کې هره ښځینه دې ته مخه کړي چې له خپل هېواده یا ووځي یا ځان وژنه وکړي او یا هم په داسې مرض اخته شي چې علاج یې نه لري. نو چېرته موږ یو انسان اخلو او هغه لکه یو بندي په قفس کې څوک، دا یو عادي خبره ده چې په ژور خفګان اخته کېږي. نو د حل لپاره یې هیله مې دا ده چې حکومت لږ توجه ورته وکړي.
مننه ډیره اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زمال علي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. زموږ میلمنی اغلی تورپیکی مومند او اغلی ارزو سادات لمش سره ست په دې خبرونې کې موږ د دوی نظرونه اخلو. اغلی سادات تاسو خبره پښتنه، اغلی مومند او بخشي تاسو خبره پښتنه کوم چې دغه راپور چې د یو اس ای پی له خوا څخه سروې سوې ده، دوی ویلي دي چې ښځې اوس داسې احساس لري یا دوی واقعا د دوی ژوند تغییر کړی دی او دوی د خپل ځان او د خپل ژوند واک نه لري. ستاسو په نظر د دغه هدف د دې خبرې تاسو څه ډول اخلي؟ یعنی په سیستماتیک توګه کله چې حکومت دوی له محدودیتونو سره مخامخ کړي دي، پر دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، د دغه د لقبله دوی فکر کوي چې د خپل ژوند واکل نه لري؟ که فکر کوي چې په ټولنه کې هم دا ډول ځینی ناوړه دودونه ست چې لکه بلای شي، داس فکر کوي چې د خپل ځان او خپل د ژوند واکل نه لري؟
طبعا دغه دواړه د ارخونه دي شته په ټولنه کې، واغیز لري، ډېر جوړي اغیز لري، خو په ژوند لري. په افغانستان کې کومه خپل تیر تاریخ ته وګورو، همواره همیشه په مرکز په ساتل کتر خو هرڅونه چې موږ د کله خواته تلل ولایت خواته ځو چاته ناپوهي کچه ټیټه ده، په همغه اندازه د خود په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې بې عدالتي او د ښځو په وړاندې ظلم او دا ډېر زیات شوي دي. موږ شاهدان یو او تر اوسه هم همدغه لړۍ دوام لري. که نور نظامونه وو مخکې هم یو څه پوهاوی او هغه متاثر شو، واقعیت دا و چې هغه د مرکز ښځو ته او هغه ښځو ته چې پوهې امکانات ته یې لاسرسی درلودو، تعلیم ته او مکتبو ته او تحصیل ته او حتی خارج ته تګ راتګ ته، او دا مسایل په مرکز په کچه ډېر وو. او متاسفانه یعنی هغه څو ښځې چې په مرکز کې دي، هغه ښځې چې په ولسوالیو کې، په ولایتو کې، په مرکزو کې دي، د ګوتو په شمېر، اما متاسفانه چې ډېره زیاته د شمېره میلیونونو ښځې دي، شل میلیونه ښځې چې په افغانستان کې دي، زیاتره په کلو کې، په بانډو کې، په لرو ولایتي سیمو کې دي، ژوند کوي. او د دې د ژوند په مقابل کې سم چې ډېرې ستونزې مخکې لرلې او اوس هم لري، بیا خصوصا چې اوس په دې شرایطو کې که چیرې دغه د ټولنیز بدلون مثلا پوهاوی یا د صحي مرکزونو تړل یا ښځو ته رواني مشاورو مرکزونه تړل کېدل دغه نور هم د خوځو په وضعیت او د خوځو په مواندې او چې خلای نور هم زیاتوي ځکه هغه څه چې خلا پوه وي یا د خوندوی تړل د ډېر د ډېرې جوارې اندېښنې وړ خبرې دي چې د ښځو په وړاندې مخ ته راغلي دي ځکه هغه څه ده چې حداقل تعلیم ته لاسرسی ولري خپل صحت او خپل اولاد او خپل کورنۍ ته خپل اقتصاد هم رسیدي کولی شي او کولی شي چې یو سالمه ټولنه کورنۍ ولري چې د سالمه کورنۍ نه سالمه او پرمختللې او هوسا ټولنه منځته راځي نو متاسفانه ډېر تاسف وړ دی چې په هغه ځای کې چې ډېر ضرورت دی ډېر نیاز دی هلته ډېره اړتیا ده چې ښځې پوهې وي ښځې عامه پوهاوی ولري د صحیح په صحت بخش کې روغتیا په بخش کې ځکه اولاددارې دي موږ ګورو چې د اولاد راوړلو کچه په افغانستان کې زیاته ده هره کورنۍ تر اووه اته نه لس ماشومان لري زیاتره ماشومان سوی تغذیه دي زیاتره ماشومان صحي اوبو او صحي خوراک ته رسرسی نه لري میندې نه پوهه دي نرسه دي نه پوهېږي چې خپل اولاد ته په کومه طریقه په کوم میتود غذا ورکړي څنګه د دې سهي سالم وساتي محیط څنګه چاپیریال خپل پاک وساتي څنګه پاک سهي خواړه اوبه او نور ضرورت او اړتیا د خپل ماشومان پوره کړي چې دا ټول ضرورت په هوای ته لدی ضرورت کار ته لدی کلینیکونه باید فعال وي او باید تاسو ټیمونه واشي پرې وو د دې سره په هوای د دې ترمنځ رایچی هغه د کلی مشرانې خزینه هغه د اعتبار ورته کولای شي چې د خزو د قانون خود ته په هاي ورکړ شي کور په کور د دې د خبرې وشي مو تاسو نه پوری شرایط کې چې دا غفلتونه بنديږي او د دې مخنیول کیږي په دې معنی چې موږ په لوی لاس ځان یو لوی کاندې ته ورځو چې دا غین راځل به ډیر مشکل وي او دا به د نيستۍ څنګه وي دا به ډیر ورسته تګ وي زموږ په وسانه ټول نه کوسانه شرایط کې مونږه سالوي خلک پین سالوي خلک جنگ تر شپې خای خزو ډیر زیات تخت ستونزې قربانی ورکړې دي هر کور ته مونږه ګورو چې یو معلول یو غمګین یا یو کندا یا یو خزاړمنه یا د خلک شته چې نارینه نه لري په کورنۍ کې مسافر دي مهاجر دي یعنی مونږه کوم خپل کومه سختی او کوم مشکلات خپلم ستونزې مونږه وایو په زرها او ستونزې دي چې هر ارز ته ګوري هر فراو ته ګوري ستونزې انبار دی نو په دې شرط شرایط کې چې بیا یو نسبی سوله لرو یو نسبی آرامتیا ده که په دغه شرایطو کې د نور خدماتو مرزه شي صحت او تعلیم او کار د ښځو اړتیا ده که دا مرتزه شي حداقل د دې په زخمونو کې به لږه ملهم او پټۍ کې خصل شي او که نورم دی وزول شي نورم و دی ته څونځه مختره شي نو د دې نور طاقت نه دي د فکر کوم چې قطقشي تعزیت نشته د خپل خپل د باندې زینورې ځکه د دې روحي لحاظ هم استقلال نه لري یا رامین نه لري د جسمي لحاظ هم د دې پستون غاړي دي مریضونه دي مشکلات دي تشویشونه دي اقتصادي وضعیتونه دی ولګه ده بدبختی ده په هیواد کې ګورو چې حتی د طبیعي لحاظ موږ زلزلو او موږ مثلا سیلابونه او وچکالۍ سره مخ یو یعنی د هر طرفه نو یو انسان څونه طاقت لري چې هغه سره هر سخت سره مقاومت وکړي په سل په سل کې به دی پوهیږم چې ښځو خصوصا حوصله نوره نه ده پاتې نور نو دی په تدریجي مرګ خواته روانې دي نو زما هیله دا ده چې دغه محدودیتونه بند شي د دې مخه ونیول شي او د اقل دې ته اجازه ورکړي ښځه یو بشر دی یو انسان دی یو ژوندی موجود دی الله تعالی ورته حق ورکړي شرعي قانون لري د دې هغه اساسي خدمات ته حق د کمو تدبیر نه غواړي بیچاره ښځه فقلا یو صحت ولري یو تعلیم تر لاسه ولري اولاد یو ښه تربیه ولري یو په خېټه مړوي اقلا نه د خوراک او بو ډوډۍ ولري اینده غواړي نور څه نه زیات نه غواړي
مننه اغلی مومند اغلی سادات ستاسو خبر په دې تړاو پښتنه وکم د سیګار پر راپور کې یادونه سوي د چې یو اس ایډ یو راپور کړی او په دې راپور کې ویلي و چې څمو د مخ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک پور کړی و چې شوزو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یبندیز لګولې و په دې کې د عامه روغتیا د پوهاوی کمپاینونه د شوزو روغتیایي مرکزونه د ټولنیز چلن بدلون او رواني روغتیا خدماتونه محدود کړي و. ستاسو په نظر د دوغو خدماتو د محدودولو هدف څه دی؟ لیوی خوا چې په افغانستان کې د شوزو پر پوهنتون باندې لکه تاسو چې یادونه وکړه بندیز لګېدلې دی او نور ډاکټران شایي وادي ټولنې ته نور فارغې نسی چې ورته خدمات وکړي لدی ورسته، او په بلې خوا ته پر شوزو باندې داسې بندیز دی چې دوی روغتیایي خدماتو ته په اسانه توګه باندې لاسرسی نه لري. دغه ستاسو په نظر څه ډول د دواړو خواو څخه ښځې یعنی تر فشار لاندې راغلي دي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ اغلی
بشیر، زه دا وایم چې لکه زمونږ خور اغلی مومندم چې وویل چې مونږ له کومې خوا شکایت وکړو هېڅ نه پوهېږو. په دې چې ښځې که د تحصیل برخه وي، که د تعلیم برخه وي، که د صحت برخه وي، هرې برخې کې محدوده شوې وي. نو اوس که مونږ پوهنتونونه بندي، دا خو واضح خبره ده چې مونږ به نو تر څو چې پوهنتون بندي مونږ به بیا بله ډاکټره ځان سره نه لرو، او کومې ډاکټران چې مونږ لرو هغه معنه کېږي. د دې نه چې مرکزي روغتیايي مرکز ولري دوی معنه کېږي، د دې نه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دوی نه معنه کېږي. دا څه دی معنی چې مونږ خپل هیواد په خپل اخلو او غرقوي، دا هیواد مونږ خپل په لاسو اخلو او غرقوي. که چېرته یوه ښځه ته عامه پوهاوی ورنه کړي بلې ښځې ته، نو تاسو خو نارینه هسې نه هم دولت یادوم چې نارینه خو هسې هم اجازه نه لري چې ښځې ته عامه پوهاوی ورکړي. نو کله چې یو ډاکټر مېرمن غواړي چې خپل بلې خور ته عامه پوهاوی ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې یوه ډاکټر خور غواړي چې خپل بله خور تداوی کړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې غواړي د هغې په روان باندې کار وکړي، روحیه ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ په دې کې خو اصلا نه د اسلام له لحاظه کومه ستونزه شته او نه هم د طب له لحاظه کوم ستونزه شته. دا چې دوی ولې داسې کار کوي، دا هغه پوښتنه ده چې دوی خپله ځوابولی نه شي. په دې کې هر افغانه مېرمنه همدغه پوښتنه کوي چې بالاخره زما ګناه څه شی ده؟ ما څه کړي چې تاسو هر څه په ما بندوئ؟ نو په ټوله کې په افغانستان کې هر خبر فقط په مېرمنو باندې کلیک کېږي. هموغوی د شل کاله مخکې هم همدغه ظلم او زیاتی په دوی کېدو اوس هم پېکېږي، او په آینده کې د هر حکومت دور ورسېږي، نو د ښځې حق به تر پښو لاندې وي. خو تر کله به دغه حق تر پښو لاندې وي؟ دا د سوال خبره ده. او چېرته چې د دولت چارواکو نه پوښتنه کېږي چې آخر ولې هر محدودیت، هر بندیز په ښځه باندې ولې لګول کېږي، حتی هغوی ځواب نه لري. یو داسې قانوني ځواب چې مونږ غوښو کولای چې قانع شو، که تاسو وایئ چې ښځه د حجاب وکړي، خو الحمدلله زموږ ښځې په جمهوریت کې هم ټولو حجاب کوو، او په امارات د دوی په دولت کې هم حجاب کوي، خپل دندې ته ځي راځي. نیمې تر نیمې زیاتې ښځې ټول خپل دندې پاتې شوي په کورو کې ناستې دي، او هغه کومې هم چې اوس ورځي چې حداقل خپل د کورنۍ رزق روزي پیدا کړي، خپل کورنۍ ته، خپل اولاد ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، هغه کار هم تاسو د دې د لاس نه اخلئ. نو بالاخره دوی په افغانستان کې څه وکړي؟ دوی تحصیل نه شي کولای، دوی وظیفه نه شي کولای، دوی خپل اولاد ته روزي نه شي پیدا کولای. نو آیا دوی په ژور خفګان اخته کېږي؟ نه، خامخا اخته کېږي. او حتی افغانستان کې اوس فقط مېرمنې په دې تلاش کې دي چې مونږ ووځو له دغه افغانستان نه، ووځو مېرمنې همداسې زمونږ ځوانان دوی ټول په دې تلاش کې دي چې مونږ دغه هېواد پرېږدو. لاړ شو ولې په دې تلاش کې دي؟ په دې خاطر چې له ښځو حقونه اخیستل شوي، نارینهو لپاره هم کار نشته. مګر څومره فشار چې د ښځو په حقونو باندې دی چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي، هغومره بیا په نارینهو نه دی. نو دا یو واضح خبره ده چې کله چې په هر انسان باندې دومره فشار زیات شي چې له هغې هر حق واخیستل شي، حتی د تداوي کولو حق ترې واخیستل شي، حتی د دې چې یو ډاکټر مشوره ورکړي، نو بالاخره دوی څه رقم ژوند وکړي؟ ژوند خو سختېږي. خامخا دا د دې باعث کېږي چې هغه ښځه له خپل ژوند نه ناامیده شي، له خپل زندګۍ نه ناامیده شي، او خدای مه کړي غلط کارونو ته مخه کړي.
مننه غلی سادات. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو را اخلو، بیا په ورسته ل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
ملانی بشیر خو سلامونه تاسو ته، او د ټول محترم اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام خوندو توامه.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي. که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني، او که پوښتنه یا تبصره لري هم ویلای سي.
مننه خورجانې، تاسو همیشنه عادتن یم د هلمند ولایت څخه خورجانې د خوند څخه پوښتنه کوم. نه لرم رابطه، خپل لنډ نظر به خورجانې سره شریکم.
ولې نه مهرباني
خورجانې، ما په تیرو خپرونو کې هم ویلي دي چې دلته په هلمند ولایت کې هم اکثر خوند ته مثال د خبرې اته پخوا حق او حقوق په خوا مثال د خبرې د شوز د ډیر ځای سی، ولیکن د اسلامي امارات پر اتاک سره خورجانې دغه څنګه څنګه دغه چراغلي دغه بده سره شریک موزګوري په خوا دلته یو ورور برابرلار سي د ځي ورور به تکاتل ورسوي با قرباني به خور و. یعنی دا ډیر غټ د مخورجانې د خوند سره مثال د بدی په خاطر دغه کې به ورکول چې ما د جوړ به د امدی سره وکړل دلته به د قرباني د خور سول. نو لیکن دغه کمر غدا غا چې د اصول د امر په ویلار کې د منځت نه لیدا یو پرمختیا او بل پرمختیا دغه خورجانې چې وس مثال د خبرې خور برابرلار سول خپل حق به د چا سره غوښتي. مثلا د پلار سره زمزکه شریک او پلار به د مابین زوتی د داوډونو سره خپل حق د خکوي جلا کوي داوډونو بازارې سودوري کوي خپل حق به نه ورکوي. په دنیا کمر غدا دغه چې د امر غله د خورجانې وسای وس اره خور کول چې بلار سی او قاضي ته مثال د خبرې یو سوال ته سارنوال ته خپل شکایت وکي وس اڅوک نه خورجانې څوک یا شزه بدی په دغه کې ورکی په بدله کې او حد چې دی او فنګراس کا حق دغه چې دی ډیر ورکو سیمه د خورجانې خود د خپل حکومت صدا یې غوښتل لکه مو خورجانې ما چې ډیر ضروري دغه یو ستوند می ډیر ضروري اوس موږ په افغانستان کې جمهوریت کې سیمه دي شل کلن جنگ تر سیمه د خورجانې دلته می ډیر خوند لري چې کونډیانې د مثال د خبرې د کورنۍ سرپرستی د دوی په غاړه ده. دغه ما ډیر ضروري د حکومت صدا غوښتنه کوم چې مثال هغه خوند ته د کار زمينه برابر کړي چې مثال کونډي دی په کور کې د سرپرست نه لري د خورجانې دا ایتمان دغه سرپرستی دی په غاړه ده. دغه یبه دغه چراسي او بل دغه پانتونو خورجانې چې لاسه دغه مکتبونه نو زما په نظر باندې ان شاء الله افغانستان پرمختګ کولی شي خورجانې.
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه. اتل صاحب، تاسو دغه یادونه وکړې دوه موارد چې تاسو په نظر باندې د شوزو د پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې تاسو وایست چې پرمختګ راغلی دی. دا د میراث موضوع که په دغه برخه کې تاسو کوم کیسه لري یوم کولای شئ چې موږ سره یې شریک کړی چې څنګه یو شزه وکولای شوای چې د خپل ورور یا نورو د کورنۍ د نارینه غړو څخه خپل د میراث مزکه یا کوم څه چې د دې پکښې حق و هغه خستلایسي.
بلې خورجانې، تاسو شاید مې د دې زموږ او ګاونډي وو چې د مثال د خبرې خپل خوري راولار څه په ماما داوا وکړه د خور خپل لک ځنی وغوښتي چې دا ورور زما حق په میراث کې زه مسکینه مثال د مینې ځای نه لرم د یو پرانبارو د بل پرانبارو پنځایتون زما ژوند زندگی ده. نو کله چې دا ورور سره غوښتنه وکړه هغه ورور ځان یې ستودوري کوي یار به یې خواته ځان دغه کې بیا پاکستان ته لاړی مطلب ځان یې په لاس نه ورکوي. اخیر بیا دا شزی وړو دغه بچان چې موږ دغه سوله د مور سره ملګری سوله رااله په ولسوالۍ کې دلته شکایت وکي والی ته والی پارچه ورکړل راوی غوښتنه دلته چې وروره ولې دغه حق نه ورکه خورجانې زخپل دې آئینی شاید د غیر ولار څه د زمونه په دامه ما چې پارچه کاټل رااله دلته ولسوال فروګری دي هغه مزه کوي ورکل. یعنی په تیر وخت کې خورجانې موږ د یې شهیدانو حق شزی تولاک خارکی حق وکړ کې دي خورجانې. یعنی ما مخ اشاره ورته وکړل دلته د څه خوندې مثال د خبرې موږ په دیدالې دلې چې ورور به مداوا کړ پلا به مداوا کړ دلته به قرباني د خورجانې وینو دا ډیره غټه غمیزه ونو د نه کمر ان شاء الله دغه مشکلات چې دي اوس پرال کې دوی د پکاټ حکومت سمې دا غوښتنه کوي چې دغه مکتبونه خلاص کړي ځکه چې مکتبو ته موږ ډیر ضرورت لرو خورجانې شذینه دا کړان موږ په ولادت کې ډیر ذات کمی دي خصوصا د ولادت لپاره په دغه باش کې او دا په انتونو او دا د کار زمينه دا کونډې خو دغه شې دي دا کونډیان شې دي دا ما ډیر ضروري شي دا خورجانې دلته غټ مشکل جوړ کړی راځي په ولادت کې ډیر کونډیان نشي زستا مثال د خبرې چې د کورنۍ سرپرستی د دوی د غاړې د باید دغه طرف د کار زمينه برابر کړي. که د کار زمينه نه برابرې باید دغه په بدله کې حکومت نو بیا دوی تماش ورکړي ځکه زیاده زیاده.
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه. موږ ستاسو نظر واخیستې. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، دوی به هم راوخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. خو را د هلمند ولایت څخه اور سوي خبره کوم.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهی. که تاسو واړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او که کومه پښتنه یا تبصره لري هم مهرباني وکړئ.
سرور نیو زما د هلمند ولایت څخه اور سوي خبره کوم. خورجان زه دغه وایم چې د اسلامي مرست اکثر دلته په هلمند ولایت کې هم داسې ځینې ځینې ځایونه مراد دې شي مقصد د شوزو ځینې حقونه ورکول شوی دي. کو په خوشحال دغه یو خبره ستا چې لکه څنګه د مخ ورو چې اشاره ورته وکړه چې مقصد دغه د شوزو کارونه چې په ځینې ځایونو کې ورکول شي وای ډیر شو چې مقصد د شوزو کار کړی وای د دې لپاره چې دوی به سرپرست دي. مقصد دوی په کور کې نارینه څوک نه لري او دوی کار ته احتیاج دي، نو دوی باید مقصد اسلامي مرد په اسلامي حجاب کې د دوو ښځو ته یو کار زمینه برابره کړې وای، ترڅو دوی خپله کورنۍ ته روزي ترلاسه کړې وای.
سرور صاحب، ستاسو په ولایت کې تاسو داسې ښځې وینئ چې بې سرپرسته دي او دوی مجبوره دي چې کار وکړي په خپله، داسې کارونه چې یعنی دوی نسی کولای چې یو دکان یو لکه تجارت داسې دا ډول یا خیاطي ولري، نو بیا دوی مجبوره کیږي چې د خلکو په کورو کې کارونه وکړي؟
ښه چې دي یي بښه چې په هینم بسام څخه ولسوالۍ کې به خو صرف ما نه دي لیدلي، ما داسې ځای نه دی پنه پر تر څو چې دغه کورنۍ بیا سرپرست دی. خیر سرپرست هم لري مګر ډېره غریبان کورنۍ، خو مقصد نارینه وو ته کم کار نه وي دا سوی، خو یا دې د اسلامي عمارت دوی و نارینه وو ته چې کم ځای کې چې مېرمنې ستا کورنۍ ستا او نارینه ته هم کار نه وي دا سوی، نو باید دا ښځو ته کار برابر شي. خو موږ دا خبرونه کې او وروستی څخه چې په دغه ادبي ادو کې ښځې مېرمنې شکایت کوي چې مقصد موږ ته یو کار زمینه برابره شي، نو په دغه نور ولایتو کې هم زه اورم چې مقصد ښځې ډېر شکایت کوي چې موږ ته یې مقصد یو دغه یو کار زمینه برابره شي، ځکه موږ څوک نارینه په کور کې نه لرو چې موږ ته د موږ ته روزي برابره کړي، نو باید زمینه مرته داسې یو غم د دغه ښځو وخوري.
ډیره مننه سرور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوغې، ستاسو تبصره مو هم واخیستله. بلې، د سرور صاحب په وینا چې د ازادي راډیو سره هغو ښځو چې خبرې کړې دي چې دوی بې سرپرسته دي، یا هم داسې ښځې چې پخوا یې مسلکي زده کړې کړې وې او رسمي دندې درلودې، اوس بې وظیفې سوې دي او دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت څخه دوی غواړي چې باید د کار زمینه ورته برابره شي. دغو ښځو لمر سره په بیلابیلو خبرونو کې خبرې کړې دي، د راپورونو لپاره هم همداراز د لیری پرتو سیمو د شودو سره موږ هڅه کړې دي چې د دوی ژغونه راوخلو، ځکه چې دا خبرونه د ټولو افغانانو د پاره دي او په ځنګړې توګه دغه خبرونه چې نور بس دی نومیږي، او یو بل خبرونه هم موږ لرو د داز ما حق دی پنوم باندې، دغه د شودو پر حقونو باندې متمرکز خبرونه دي او د دوی مسایل موږ په دوه خبرونو کې څېړو. اوس هم ګورم چې یو بل اوریدونکو را سره وي، هغه به راوخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محمد رسول الله هلمن ولایت څخه در سره په تماس کې یم، تاسو ته اوریدونکو سلام نو وړاندې.
محمد رسول صاحب ډیره مننه. وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. که تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیر د دې موضوع په اړه باندې مهرباني وکړي.
بلې، ما دا نظر دی د څه اړوند موضوع کې چې اول خو مې د ملمنو ته او د ټولو اوریدونکو ته غوښتنه ده، کما کسان چې پر عصري زده کړو باندې ټینګار کوي د زنانه او د هغو دپاره مې دا غوښتنه ده، هغو ته مې دا خواست دی چې تاسو یوازې پر عصري زده کړو ټینګار مه کوئ، بلکې پر دیني زده کړو هم ټینګار وکړئ. نو کله چې دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړئ، لا به د دغه زنانه و ملاتړي ډېر شي او هم به عصري زده کړو ته الار حواله شي، هم به دیني زده کړو ته، او کدا شي چې یوازې پر عصري زده کړو تکیه وکړي، دغه غوښتنه وکړي، نو بیا فکر کوم چې د زموږ د سیمو خلک اکثریت دا ملاتړ ونه کړي او نه به په دې کې بریالي شي. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده د مېلمنو څخه هم چې د عصري زده کړو غوښتنه کوي، دغه سره دې د دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړي چې ښځو ته هغه زمینه برابره شي، هغه زده کړې وکړي، نو دوی به ملاتړ پیدا کړي او په دغه کار کې به باره د خلک بریالي شي، دغه دیني زده کړو ته او عصري زده کړو ته به د ښځو لاسرسی پیدا شي. دغه زما نظر.
او محمد رسول صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې عصري زده کړې خلک په دې خاطر غواړي چې په مکتبونو کې اسلامي زده کړې، دین هم ورښودل کېږي، قرآن کریم هم ورښودل کېږي، د اسلام تاریخ ورښودل کېږي، همداراز هغه ټول ادبیات چې د اسلام په تاریخ کې تیر شوي دي هغه ور زده کېږي، خو په مدرسو کې بیا برعکس ساينسي علوم نشته. نو په دې خاطر باندې موږ چې د کوم خلکو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې موږ اسلامي زده کړې غواړو، دیني زده کړې غواړو، خو چون چې هغه د مکتب برخه دي، نو په دې خاطر دوی پر عصري زده کړو باندې ډېر ټینګار کوي. آیا تاسو په دې نظر نه یاست؟
بل خدای سي دي چېر کوم څه نظامونه په 23 کال کې مداد مکتبو او د عصري د کور رنگ یانګي په وکه بد شو د ازموش په ټولنه کې ځینې خلک وسته بد نظر ورته ګوري ذکره عصري د کړی چې دی هغه به نه دی شه دی یعنی په عصري چوکاټ کې تر شریعي حد ته سي منګر خدلته په تیر حکومتو کې د دغه د کړو څه مطلب د کار کارونه دلته وسو غلط شان اول سوله د عصري ذکر په نامه نو خلک په شنه نظر نه ورته ګوري او دا سي خبره ده چې په مکتب کې به هم دي ذکر کیږي هم به عصري ذکر کیږي دا زموږ هم غوښتنه ده هم په اسلامي امارت باندې دا ځغه دي چې دیني ذکر ته هم لاره واره کې عصري ذکر ته هم لاره واره کې ځکه موږ دا ټولنه ضرورت ورته لرو هم ډاکترانو ته ضرورت لرو هم نورو داسې ښه کارکوونکو ته ضرورت لرو نو د دوی څخه مو هم دا غوښتنه ده چې مکتبونه خلاص کړي پوهنتونونه خلاص کړي ځکه زموږ ټولنه تر ډېره حده دغه د هلمند او دغه سارایي سیمې چې دي دلته یعنی عصري زده کړې هم یعنی په ټیټه درجه کې دي او دیني زده کړې لا ماشاءالله بیا هم تر ډېره حده پسې که څه هم زنانه وي خپل منځ او شرعي احکام باندې پوهېږي خو عصري زده کړې چې دي هغه دلته بیخي په نشته شمار دي.
ښه ډېره مننه محمد رسول صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. موږ ستاسو نظر واخیستی. ستاسو دغه پوښتنه چې ستاسو د نظر په اړه باندې به پوښتنه وکړم. اغلی مومند، تاسو د دغه اورېدونکي محمد رسول صاحب خبرې واورېدلې. د دوی په خبرو کې یوه پوښتنه ماته راپورته سوله. ده وویل چې ځینې خلک و عصري علومو ته په بده سترګه ګوري. څه لامل سو چې خلک یعنی اذهان مخشوش سول؟ خلک داس فکر کوي چې عصري زده کړې یعنی هغه څه چې د دوی په نظر شایي بد وي، په داسې حال کې چې عصري زده کړې د هر نسل لپاره مهمه دي او هر هیواد که غواړي چې پرمختګ وکړي د نړۍ سره ځان برابر کړي باید عصري زده کړې وکړي، که ناری نه وي که ښځې نه وي.
ځانګړی سلام محترم ګور ته وړاندې کوم او سل په سلو کې د دې نظر سره زه موافقه یم. د کورو چې ویل چې دیني زده کړې ضرور دي، زما په نظر ضرور څه چې فرض العین دي، واجب العین دي، هر مؤمن مسلمان ته که هغه ښځینه وي که هغه نارینه وي که هغه ماشوم وي دوی ته ضرور دي چې دوی د دیني زده کړې وکړي چې ځان وپېژني، خدای پاک وپېژني، د نړۍ وپېژني. ځکه هر عمل چې مونږ کوو د اسلام په لاره کې باید مونږ په هغې پوره پوه سو، وپېژنو چې مونږ څوک یو، چا پیدا کړي یو، څه وظایف لرو. که چېرته مونږ تعلیم ونه کړو مونږ په دې پوهېږي چې زموږ مکلفیتونه څه دي، زموږ دنیا څنګه تېرېږي، مونږ آخرت کې څنګه په سوال او ځواب لاندې کېږي، کوم زکات، همداسې روژه، همداسې هر شی چې دا ټول په پوهه کې دی. قرآن شریف اول آیت دی چې اقرا یعنی ولولئ. نو که چېرته مونږ لوستي نو مونږ به څنګه خپل دین تکمیل کړو، څنګه به خپل د دین لارښوونې وپېژنو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خپله په اصل کې یو معلم و، یو استاد شوی، هغې نه بیا همدسې د قرآن شریف ترجمه او همدسې آیات په هغې نازل شوي دي او د هغې نه بیا نور خپله د اسلام پیروانو ته راغلي دي، امت سره انتقال شوري. دا ټول علم دی، دا ټول دینی علوم دي چې راغلي دي. نو په دې خاطر باندې زما هم سره موافقه ده چې سل په سلو کې څه زر په زرو کې فرض دي چې مونږ دیني یاد کړو. مونږ ته دا په جوړښت کې فرق لري که یو مدرسه کې به تنه د علم دیني زده کړې کېږي، اما لکه مخکې چې تاسو ویلي واقعا هلته نشي کېدلی چې ساینس یا ریاضي یا فزیک یا دا نور علوم چې دا هم ضرور دي، دا د نړۍ د پرمختګ، د ژوند د هوساینې او دا کومک هم دغه ساینسي علوم هم مونږ ته کومک کوي چې مونږ په دیني علومو کې لوړ لاس ولرو، دیني علوم ښه زده کړو. چې مونږ اوس یو کمپیوټر یو لپټاپ ولرو، د هغې په تخنیک او په ټکنالوژۍ پوه شو، مونږ کولی شو آیات ولولو، مونږ کولی شو ختمونه وکړو، مونږ کولی شو قرآن شریف یاد کړو، ترجمه یې کړو. همدا اوس تاسو واورو کې زه خپله یعنی هغه مروجه تعلیم چې سابق و چې شاګردانو په مدرسه کې وو، اوس په انټرنیټ کې او په کمپیوټر کې ډېر په ښه توګه دغه علم ترلاسه کېږي، ډېر په ښه توګه زده کېږي، ډېر ښه هغه دین ته زده کوي. خو په څنګ کې ته باید ټکنالوژي وپوهېږې چې ته د ټکنالوژي استفاده وکړي چې دین ته پرمختګ ورکړي. تاسو باور وکړئ دلته یو خپله سفر خاطره وایم چې زه به سابق سفرو ته تلم، په تیاره کې اوږد سفر کې، یو چېرته چې بتلې تا به یو فلم لیدو، اما خوش بختانه په اخرو کې چې اسلام چې د قرآن شریف ختم بو ما به خپل هواد نه یا د لری سفر ته تلم تاسو باور کې ما په فلار کې یو ختم دوه ختم کول قرآن شریف باندې په تلویزیون کې پلی کاو دی د په پرواز کې ما به دا اوریدل او دومره ما په پرواز کې دومره ما به خوشاله او ما دومره زه نه آرام او د دې برکت د دې هغه دغه ما سره تو زه به نه آرام چې سفر کوم یو چې تم دغه خطر به ما زمانه لیدي فکر کوم دغه هر مسلمان دغه ارزول دی خود صرف بیا هم په وضاحت سره وایم چې مدرسې نه مکتب جوړېدل ممکن امکان نه لري ځکه میز چوکۍ هغه چاپېریال هغه استادان هغه نصاب اما د مکتب نه د مدرسې ته د مکتب ډېر نږدې دی مکتب په مضامینو کې د مکتب په نصاب کې د مدرسې مضامین ډېر شي او دا اوس هم ډېر شوي دي او په دې خلک خوشحاله دي په دې خلک د دې هرکلی کوي خلک او زه پرې خوشحاله یم الحمدلله اولاد مې ځي شکر مومن مسلمان تربیه کېږي مونځ اوداس او کلمه او تجوید قرآن ټول یادوي زما خاطر جمعیږي زما اولاد دي هلته خاله ره په دین کې خو ټول لارښوونه ده د صداقت دی راستي ده ایمانداري ده هغه بد عمل چې په ټولنه کې بد دي هغه په دین کې هم بد دي زموږ دین خو ډېر یو روښانه یو واضح یو 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 سالم دین دی نو په دې خاطر باندې هېڅ ستونزه نشته ده کېدای شي چې د مکتب مضمونه کې تجوید تفسیر حدیث فقه ټول راشي او شاګردان ډېر په ښه لولي په څنګ کې یو یو مضمون د ریاضي د فزیک چې د دیني علم د لاسته راوړلو په خاطر باندې ټکنالوژي ده کې تخنیک یاد کېدن اوسنۍ نړۍ سره سیال وګرځي د اوسنۍ خلکو نه وروسته پاتې نه شي خو بیا هماغه مسله ده چې بیا به مسلمانان وروسته پاتې او نور د هیوادونه او نور غرب او داسې کفار او دور به په مخ ځي دا خو مونږ ته یو لوی رقابت دی سیالۍ ده مونږ باید ځان نه ورسوو مونږ باید د اسلام دین په مخ پرمختګ وکړي باید نړۍ تسخیر کړي نور ادیانو سره په ګډه په مخ لاړ شي ولې مونږ وروسته پاتې شو دا څه مونږ کوو چې مونږ د مکتب نه اصلي علوم لرې کوو په معنا ده چې مونږ دین ته ضرر رسوو مونږ د دین دښمنان ګرځو مونږ دین ته خیانت کوو اصلا تو غواړو چې دین پرمختګ وکړي باید په ټکنالوژي او په ساینس او په تجربه او په علم مخکې یوسو دا خو ډېره واضح خبره ده او زه د علما ټول چې د تجربې کوي علما چې ټول اوس پرمختګ لري او د قرآن عظیم شان دی دغه اخلي مطلب اخلي قرآن عظیم شان استفاده کوي دغه پیشبینیګان نه چې په دین کې راغلي تاسو کوم سوال سلام خې د الله تعالی په زموږ تاسو په کتاب کې هغه خبرې راغلي چې اوس د نور بشر ګورو اختراکي او د خپل نامال دا چې موږ د سوال توکل مخې درلودل تاسو د قرآن مینه کامل علم دی او د دې علم استفاده په ټکنالوژي کې نو دې په خاطر زوایم چې دې ته د عميقه توجه شي پام دی شي د ساينس دی علوم په لاسو کې د اسلام د دین د پرمختګ دی او دا په مخ دی په نړۍ باندې دا تسری ان شاء الله والحمدلله
ډیر مننه غلی مومند او ریډونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو او نیز خبرونه نور بس دی روانه د اوس هم او ریډونکو قاری سه پښتون مرتزنګ راوهل دي دوی بر واخلو سلامونه قاری سه مهرباني وکي
سلامونه قبول کړه سلامونه تاسو تاسو غلو مې منو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لن نظر غواړم خو ریچ ورکم او ریډونکو مختلف نظر نور کړ زه خو زه دا وایم چې دا اقرا بسم ربک الذی خلق چې نازل سو کچیر مور واقعان قران ولولو او د قران مکمل ترجمه وکړو او یا د احادیث پرونا کې مکمل ترجمه وکړو دا ټول کارونه دا ټول اصلي علوم نه دي دا چې وس دلته رواج دی دا و چې ستا او موږ یې تیاجی ورته لرو ودغه ته څوار نه سو وکاله مخ کې اشاره سوی نن هادي نن عادي نتیجه ورکړه چې په هغه وخت کې دا ساينسون تخنیکو ټکنالوژي و دا خبرې نه نه او موږ د خدای رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په سالار د امت و دا خبرو ته اشاره کړې و مخ کې ولیکن دلته رانو باسه اسری علوم او دینی علوم بلې هو مسلمان ته په اول اسلامي چوکات کې دینی علوم تا قدر ضرورت شته چې د خپل په آرام او په حلال وپويږي په فرض او په سنت او په واجب او په مستحب په دې باندې وپويږي یعنی هر څه د بعده قدر علوم ولري چې د خپل د مانزه په فضیلت دروځي په فضیلت او د خپل د میراث په حق او خپل په حق او خپل د مور او خپل د نړۍ او خپل د خور او خپل د پلار په حق او د دې جامع په حق وپويږي په زمون کې رانو او اسري علوم ته کچيري موږ غواړو چې د خوشنط اخلاصو د رقابت اخلاصو او د بل د د بل د لاسنیوي اخلاصو د بل د کومکو اخلاصو د بل د تومتو منت اخلاصو باید موږ اسري علوم نرو سزول رو په خاطر د دې
کثیر یو صد عصري علوم ولري هغه خپل په جامعه کې مصدر د خدمت ګرځیدلای شي، خپل کور ته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي، ودي اجتماع ته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي.
ډیره مننه قاری صاحب چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. غلی سادات استاس څخه به بل پښتنه وکم د یو اس ایډ همغه راپور ته چې مخکمه استاس څخه قرباني پښتنه وکړي هغه ته یو ځل بیا استاس پام را اړوم. د دې راپور په وینا د محلي چارواکو لخوا چې د طالبانو د حکومت البته هدف یې دی، د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو لمخې توپیر لري. په دې راپور کې راغلي دي چې محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډېر سخت عملي سوي دي. وروسته ویل سوي دي چې طالبانو د رواني روغتیا خدمتونه هم له منځه وړي دي او د ښځو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغانی چې رواني ناروغانی دي تر ټولو ډېر اغیزمنې سوي دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ولې دغه محدودیتونه زیات سوي دي د نورو ولایتونو پرتله؟
ډېره مننه ملالې جانې. د چې زموږ په هلمند ولایت کې، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د مرکز په پرتله محدودیتونه ډېر شوي. شاید یو علت دا وي چې هغوی په دغه ولایتونو کې هماغه تسلط یا حاکمیت پر ښځو نسبت په مرکز ډېر زیات دی، او کله چې هر فرمان یا هر بندیز چې لګول کېږي لومړی له ولایتونو شروع کېږي، بیا په مرکز پلی کېږي. ځکه مرکز کې بیا همشه داسې مېرمنې او داسې ښځې چې خپل غږ جګوي او یو لږ څه مقاومت کوي، که څه هم د مقاومت تیر دوام نه راولي، ځکه چې بالاخره دغه بندیز دوی هم پلی کېږي. ولې په ولایتونو کې فرضا په هلمند ولایت کې زموږ ورور یادونه وکړه چې د میراث برخه کې هغوی سره ډېر مثبت بدلون راغلی دی، خو مګر د زده کړې په برخه کې بیا ډېر منفي بدلون راغلی. ځکه زموږ هلمند ولایت هغه ولایت و چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پرمختګ کړی و، او میرمنې استادانې وې، ډاکترانې وې، همداسې خپل تحصیلات ته ادامه ورکوله. ولې فی الحال هغوی ټول په کور ناستې دي، ټولې په کور ناستې دي او هېڅ کومه ازادي نه لري چې دوی بهر ووځي کار وکړي، یا هم هغه مېرمنې چې په کور کې سرپرست یا نه لري خپل اولادونو ته نفقه برابره کړي. دا ډېره زیاته ستونزمنه شوې هغې مېرمنو لپاره. همدارنګه په ننګرهار ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو کې چې دغه بندیزونه زیات شوي او په دې خلکو باندې عملي کېږي، نو زما په اند تر ټولو مهم دا دی چې په دغو ولایتونو کې ښځې ډېرې مقاومت نشي کولی. یعنی هر بندیز چې راځي دوی هم لبیک ورته وایي او قبولوي، او تر څو چې بندیز مرکز ته رسیږي او مرکز کې مېرمنې یو لږ څه مقاومت کوي، خو بالاخره په دوی هم کلی کېږي. مګر په ټوله کې که چېرته دغه بندیزونو ته دوی له سره یو کتنه وکړي او بررسي کړي، او دغه مېرمنې چې په کورونو ناستې دي، هغه مېرمنې چې درس ویلی، تحصیل یې کړی، امیدونه لري، ارمانونه لري، د ټول له خاورو سره خاورې کېږي، که چېرته دوی دې ته فکر وکړي او په خپل دې بندیزونو له سره یو کتنه وکړي، دا به ډېره ښه خبره وي. او ډېرې داسې نجونې شته چې اوس فکر وکړي دولسم صنف کې دي، دولسم صنف په خلاصېدو باندې دوی له مکتبه فارغېدلې، مګر دوی ماتې په دولسم کې پاتې دي. ډېری نجونې په لسم کې، ډېری په یولسم کې، ډېری مکتبونه خلاص کړل، د پوهنتون په ارمان پاتې دي. ډېری دا ارمان لري چې کاشکې زه ډاکټره وای، کاشکې زه استاده وای. دا هغه ارمانونه دي چې د هر افغان نجلۍ په زړه کې دي، او هیله مې دا ده چې دوی وشي کولی خپل دغه ارمانونو ته ورسېږي، او دغه بندیزونه چې په دوی لګول کېږي دغه بندیزونه کم شي او بالاخره بیخي له منځه لاړ شي. ځکه چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې هلته تر ټولو زیات بندیزونه په مېرمنو باندې لګول کېږي. نو که چېرته دغه بندیزونه کچه راټیټه شي او یا هم له منځه لاړ شي، نو هیڅوک به په دې مجبور نه وي چې خپل هېواد پرېږدي، یا څوک په ژور خپګان اخته شي، یا څوک خدای نه خواسته ځان وژنه وکړي. نو که چېرته مکتب، یعنی د اصلي علومو سره دیني علوم لازمي دي چې حتما باید وسي، او د اصلي علومو سره شته هم موږ تاسو شاهدان یو چې په مکتب کې، په پوهنتون کې، موږ دینی علوم لرو او هر څه پکښته
بله
هر مسله پکښته نو په دې خاطر هیله مې ده چې دا بندیزونه په خپله ختم شي
ډیره مننه آغلی سادات. آغلی مومند موږ دوه نورې دقیقې لرو. زه غواړم چې ستاسو نظر په همدې اړه باندې وپوښتم. آغلی سادات وویل چې شایي په دوه ولایتونو کې لکه غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار محدودیتونه ځکه زیات شوي وي چې خلک یې پر وړاندې غږ نه پورته کوي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست که داسې فکر کوئ چې طالبان په سیستماتیکه توګه غواړي چې په دوه ولایتونو کې خلق پرمختګ ونه کړی؟
زما پر نظر ته باندې د چارواکو د نرمښت او د ټینګښت پورې اړه لري. ځینې چارواکي ډېر سخت دریځ لري په ځینو ولایتو کې ډېر محدودیتونه وضع کوي، په ډېر سختګیرانه توګه باندې چلند کوي او بیا خوشبختانه په ځینو ولایتو کې داسې مسؤولین شته دي، یعنی همیشه مو دغه څو کالو د دې کالو کې چې دغه د نظام د تغییر سره ګورو چې هره مسله په یو شکل مثلا تو فرمانی که کوم دغه په یعنی په وای چکل دی تجربه شوی په وای چکل نوی په ځینې حالاتو کې په اته ولسوالۍ ته ولسوالۍ ولایت ورته فرق لري. دا چارواکو دریځه پورې او د هغې د خپل فکر اندېښنې د دغه پورې اړه لري، فکر باندې شي پورې. نو کېدای شي چې دغه ولایتو کې چارواکي ډېر سخت دریځه وي او ډېرې یعنی هغه خپل سل په سلو کې نه غواړي چې ښځو ته کار و یا تعلیم یا د عامه پوهاوي زمینه مسایره کې، نو دوی بیا خپل چلند تمن ډېر سخت نیسي. اما بعض ولایتو کې شته، بعضې خلک شته چې لږ روښانه دي، لږ معتدله دي، لږ چارواکي دي چې هغه دومره نه غواړي چې هغه علمیت زیاته پوهایي زیاته ده. طبعا دا هغه خلک دي چې معتدل خلک دي، ښه خلک دي، خلک د خوشحاله دي، خلکو سره مننه کوي، منندوی دي چې هغې د هم عدالت تامینوي، اما خپله د خدای د رسول په وړاندې خپل ایماني وجداني رسالت ترسره کوي او په ښه توګه هغه ټولنې ته یو خدمت یو څه امکانات برابروي. اما متاسفانه په ځینو حالاتو کې واقعیت زه په دې موافق یم، ځینو ولایتو کې ډېر زیات مشکلات دي. د یو ولایت په پرتله بل هوایت کې ولایت کې ستونزې توپیر لري. په یو ولایت کې تاسو په اوله کې شاهدان اوسئ، تقریبا د بلخ او شمال صفات کې یو کال پورې ښوونځی نه و تړل شوی، تر دولسمه پورې هغې یو کال ښوونځی زیات ولستو. خپله زموږ دوستان خپلوان هلته اوس موږ اړیکې وې، په مرکز کې مکتبونه نه وو، په بلخ ولایت کې وو تر یو کال پورې. او دغسې په بعضې مسایل نور هم په ولایت کې مختلف دي. یو ځکه مثلا د محرم مسله ډېره جدي ده، مثلا د حجاب مسله ډېره جدي ده، په یو ولایت کې بیا لږ نرمښت شته او موږ علمان دي چې د نرمښت دغه پر مخ لاړ شي دا پالیسي مهرباني.
ډېره مننه مومن صاحب. اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. تاسو د نور بس د خپرونه واورېده. زه له خپلو دواړو میلمنو آغلې تورپیکۍ مومند او آغلې ارزو سادات څخه ډېر مننه کوم چې په دې خپرونه کې مور سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو
ما تخشو واخمور زلامي سوري سوري شو ببل زغيمي أزغير أوكي لزلم ساوي غير أوكي تكري مدكي كلنا غرغرو لمستي سر لم خرسي توري غرغوري يا براود نوري غرغوري يا براود نوري غرغوري بمجيب شي روفي بكيجي دزل شربت او قولي بكيجي مور من اروغا زلي رفيجي جل منسكوي هم ساي لنديجي دزنگا واز دي متبيان راغل گر گر اخلي شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاریڑیا ٹکرے پبایا او کاریڑیا تواری شدا بباد کخ تواری شدا بباد کخ تواری لکل لری دغرا گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا
تاسی اوریدونکی کولای سی چی په دریجه به هم پر خپلو بیلا بیلو مسائلو خپل صوتی پیغامونه د واتس اپ له لارې راولې ژي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شمیره بیا تکراروم 00420211
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.